سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د پاکستان، چین او طالبانو د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه ناسته نن په اسلام آباد کې ترسره شوه. د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ چارواکو ویلي په دغې ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او د اقتصادي ثبات پر ټینګښت تمرکز وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری رسنیو ته ویلي چې پیغام یې افغان چارواکو ته دی چې افغانستان د پاکستان او پاکستان د افغانستان سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کانګ ویلي اسلام آباد او پیکینګ چمتو دی چې د افغانستان د اقتصاد په بیارغونه کې مرسته وکړي. هغه خبرې لاند ویلي هیله من دی چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدله سیاست په پلي کولو سره ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تېره ورځ د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده. په ننګرهار کې د اورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا 50 کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رارسېدلي دي او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړ شوي دي. اوکراینی او روسی چارواکو نن د بندیانو د تبادلې خبر ورکړه. کیف وایي 45 سرتیری د راتګ په حال کې دي او مسکو هم ویلي دي درې پیلوټان یې بیرته مسکو ته ستانه شوي دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دفتر رئیس اندري ایرمارک پر خپل ټلګرام لیکلي د رسنیو شوو سرتیرو 240 هغه دي چې په ماریپول کې د فولاد د فابریکې له دفاع څخه د رسنیدو په حال کې وه. د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي چې پیلوټان یې د یوې پیچلې مذاکرې وروسته هیواد ته راستانه شول. او د سودان د جګړې د ښکېلو لورو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو ته کېناستل. ریاض او واشنګټن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتح البرهان د ځواکونو او د محمد حمدان په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. د دې جګړو له امله تر اوسه په لسګونه کسان وژل شوي او په لسګونو زره کسان بیا د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په اړه د سختریزو فرمانونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. دا چې دغه اندېښنې په ځانګړي ډول په کومو برخو کې دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د پاسپورټ یو شمېر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورټ اخیستو لپاره فورمې ډکې کړې دي خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت لخوا د پاسپورټ ریاست څخه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا چې ولې خلک د پاسپورټ په اخیستو کې ستونزې سره مخامخ دي د به هم درته په راپور کې ولرو. په غزنی کې بیا هلته تاریخي آبادات رغول کیږي. چارواکي هلته وایي که چرته د دغه آباداتو د رغولو چارې پیل نشي امکان شته چې دغه تاریخي سیمې له منځه لاړ شي.
دغه میراثونه په آهسته آهسته دغه څو کلونو مشاهدان چې یو په یو په څوکه څوکه نړیږي که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي.
نور مطالب هم درته لرو. د اوکراین د جګړې د جزئیاتو همدارنګه په سودان کې مو د وروستیو تغییراتو هم خبرو. ملتیا مو غواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یام ستړي مشه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي د پیولې کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو خود په اړه د سختریزو فرمانونو پر دوام سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انتونی ګودریش ته لیږل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري په کې لیکل شوی، له افغانو میرمنو پرته ملګري ملتونه باید یوازې له نارینه سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په یوې اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیز وغنده، خو یې ویل چې په افغانستان کې پاتې کیږي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي لستونزو سره سره په افغانستان کې فعالیت ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي غوښتي چې له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دغه لیک کې چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوی او د ډیموکرات ګوند د استازو ملاتړ هم لري، پکې راغلي چې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. پلی کې راغلي چې خزې د هر بشر دوستانه جواب لپاره بنسټیز دي او په افغانستان کې د باور وړ بشري مرستو پر سوالو کې باید د خزو او نارینهو بشپړ او خوندي ګډون شامل وي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په لیک کې زیاته شوې د بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. دغه شان په دې لیک کې یادونه شوې چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پرېکړو ته د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د دغه سازمان ځواب به پر افغانستان او د ملګرو ملتونو په باور تلپاتې اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیزونه وغندل، خو ویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کوو. دوی نامه په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوري کوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه د بیلابیلو لورو او شریکانو سره تر سلا مشوره وروسته پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې په نه قاطعیت تورنوي. د ښځو د حقونو یوې افغانې فعالې زرغونی ولی ازادي راډیو ته وویل
باید اینا تلاش بکنن حضور زنان را دوباره
نړیواله ټولنه باید ګډه هڅه وکړي ترڅو افغان ښځې بیرته کار ته راوګرځي. په دې سره به افغان میرمنې همکار وکړي هم خدمت. خو زه فکر کوم چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې دوه مخي توپ کوي. له یوې خوا وایي چې د افغان میرمنو ملاتړ کوو، خو اصلا داسې نه ده. دوی غواړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي ځکه دوی ته خپلې ګټې لومړیتوب لري
به خاطر حفظ منافعشان د داخله کشور میباشه.
سوریا چې په نیمروز ولایت کې په یو غیر دولتي بنسټ کې دنده درلوده، خو د طالبانو وروستۍ پریکړه اغیزمنه کړې او اوس په کور ناڅه د وای ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي خو عملی اقدام نه کوي.
سازمان ملل صرف بیانس
ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي او هیڅ عملی اقدام نه کوي. لا افغان میرمنو د دوی ملاتړ یوازې تر خبرو محدود دی.
حمایت از نادر قسمت از زنان
د په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د رواني مې میاشتې په لومړی او دوهمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د نړۍ د استازو غونډه راغوښتي وه او مخکې تر دې دغه سازمان دوه لړپوړو پلاو کابل ته سفر هم وکړل، خو طالب چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته هم د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو په تړاو خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د نړۍ هیوادونو هم په وار وار د افغان ښځو په ملاتړ او پر دوی د لګېدلو محدودیتونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حق ورکولو په تړاو خپل غږ پورته کړی. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته سمدستي پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو ته مخه کړه. نجونې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه له زده کړو او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو نه دولتي موسساتو کې له کار کولو منع کړې. د طالبانو دغه پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او لا هم د دغه غبرګونونو لړۍ روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي چې میاشتې وړاندې د پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین فورمې ډکې کړې، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تر اوسه د دوی د ورتګ نیټه نه ده معلومه کړې. هغه کسان چې د خپلو ناروغانو د درملنې او یا هم په ګاونډیو هېوادونو کې د کار لپاره پاسپورټونو ته بیړنۍ اړتیا لري وایي نور له انتظار ستړي شوي او غواړي چې ژره تر ژره پاسپورټونه ترلاسه کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ته دغه اداو پاره دغه سره وایي د پاسپورټ غوښتونکو ته د نوبت پر بنسټ نیټه ټاکل کیږي. جزئیات د سنا کاکړه په دې راپور کې.
خلک مریضان لري، مشکلات لري، دلته علاج نه کیږي. عبدالولی نومی کی وای تیر کال یې د پاسپورت آنلاین فورم ډکه کړې وه، خو دا اته میاشتو په تیرېدو سره یې لا هم پاسپورت نه دی اخیستی او نه ورته د سفر د دغې کتابچې نیټه کره شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنۍ دوه غړي ناروغه دي او غواړي د درملنې لپاره یې پاکستان ته بوزي. د پاسپورت یو بل غوښتونکی عبدالحمید وایي له یو کال راهیسې یې کاروبار ښه نه دی او د پاسپورت په تمه دی چې یو بل هیواد ته د کار لپاره ولاړ شي.
غواړم چې د افغانستان نه بهر وزم د کار په خاطر. معلومه نه ده چې څه وخت به پاسپورت به اجرا شي. ډېره مشکلات مې ډېر دي وروره، نه پوهېږم څنګه به وکړم.
عبدالواسی چې بیا تازه غواړي د پاسپورت اخیستلو ته نوملیکنه وکړي، وایي د نورو کیسې چې اوري ډېر هیله من نه دی چې ترلاسه یې کړي، ځکه خلکو ډېر انتظار ورته کړی دی.
زه غواړم چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره د پاسپورت فورم ډاکړم، خو ډېر خلک ان په یو کال کې پاسپورت اخیستو ته بریالي نه شول. نو زه هم ډاډه نه یم چې پاسپورت به ترلاسه کړم او کنه. حیران یم چې څه وکړم.
پاسپورت غوښتونکي وایي د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې له ستونزو سره مخ شوی او د ترلاسه کولو لپاره یې دې اوږده انتظار نور دوی ستړي کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست له ویان نورالله پتمن سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا وایي چې پاسپورت غوښتونکو ته د نوبت له مخې نیټه ټاکل کیږي.
پاسپورت ورکول تاریخ لدې وجنه ورکول کی دا وی مکبیا مثلا تاریخ ورته ولګوي او انت پته دې نه لګي چې دوی تنوبات کله ورشي.
کته نو موري په دې اړه څه ونه ویل چې د ورځې څومره پاسپورتونه ویشل کیږي، خو دا یو کړه چې آنلاین بهیر په شفاف ډول دوام لري او هغو کسانو ته چې د کال لپاره بهر ته ځي، محصلین او ناروغانو ته پرته له دې چې آنلاین فورم ډک کړي، په دوه درې ورځو کې پاسپورټونه ورکول کیږي. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست مسؤلینو ادا کړې وه چې دوی هره ورځ په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 پاسپورټونه ویشي. په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تخنیکي ستونزو له امله څو ځلې ودرول شو. تیر کال د وروستي ځل لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورټونو د ویش بهیر د شپږو میاشتو لپاره ودروه، خو د پاسپورټ غوښتونکو له پرله پسې نیوکو وروسته دغه بهیر د تیر کال کب میاشتې په 10 بیرته پیل شو.
facebook.com/azadiradio
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحق افغانانو لپاره د بشري موقتی استوګنې د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی. د امریکا د کډوالو کمیټې د جمعې په ورځ نو وخت اعلان وکړ چې د دې پروګرام په جوړېدو سره به افغانانو شي کولای چې په قانوني توګه په امریکا کې ژوند او کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کډوالو کمیټه یا یو اس آر آی وایي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د موقتی بشري استوګنې د تمدید لپاره به یو پروګرام جوړ کړي. دغه وزارت د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ هغه افغانان چې د ایستلو په بهیر کې د بشردوستانه ویزو یا پارول له لارې امریکا متحده ایالاتو ته تللي، کولی شي د جون له پیل څخه د آنلاین او کاغذي فورموله لري د موقتی استوګنې د تمدید لپاره غوښتنلیک ورکړي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت ویلي دی چې موقتی استوګنې به د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالو کمیټې په خپله اعلامیه کې د دغې کمیټې د رئیس او اجرایه مدیر سکندر نگاش له قوله ویلي چې له څو میاشتو راهیسې هغه افغانان چې موقتی بشري استوګنه لري بې برخلیک دي او د موقتی استوګنې مودې د غځولو په اعلان سره دا افغانان کولی شي د خپل راتلونکي په اړه ډاډمن شي. په اعلامیه کې د ښاغلي نگاش له قوله دا هم ویل شوي چې دوی د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د بشري موقتی استوګنې د تمدید د پروګرام جزئیات ژر تر ژره خپاره کړي او دا باید څومره چې ممکنه وي ساده او د لاسرسي وړ وي، تر څو افغانان وکولی شي خپله موقت استوګنه او د کار جوازونه په وخت او عادلانه ډول تمدید کړي. په ورته وخت کې په امریکا کې هغه افغانان چې موقت استوګنه لري د دغه پروګرام د جوړېدو هرکلی کوي. د موقت استوګنې یا پارول ویزې لرونکی یو افغان چې د ایستلو په بهیر کې امریکا ته تللی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې په دغه هیواد کې ډیری نوي راغلي افغانان بې برخلیکه دي، خو د دوی د موقتي استوګنې تمدید به له دوی سره مرسته وکړي چې د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. دا ازادي راډیو ته وویل
د امیګریشن مسله چې دا دلته یو څه وخت نیسي، هیڅوک په دې اړه نه پوهیږي چې د فلاني شخص سرنوشت به څه ډول وټاکلی شي. د خو ښه زیری دغه ده چې د دوی دغه مده دوه کاله نور هم غځیږي او د دوو کلونو په لاړ کې دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي. دلته اوس دوی ته هیڅ نوه ستونزه نشته، خو یوازینۍ ستونزه د دوی دغه بې سرنوشتوالی دی. په دې حساب دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو که چیرې د دوی دغه مده دوه کاله نور هم وغځیږي، دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي، هغه د خپلو ګرین کارډونو لپاره چې دوی اپلای کړي ده یا یې مثلا کوي، نو یوې نتیجې ته رسېدلی شي.
یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د بشر دوستانه ویزې ختمېدو ته یې دوه یا درې میاشتې پاتې دي. د ده په وینا د دوو نورو کلونو لپاره یې د بشر دوستانه ویزې غځېدل به تر یو بریده د ده ستونزې هوارې کړي.
اوس نوې طرحه بیا تصویب کړې ده چې دوه کاله نوره مده ورته غځوي، خو هغه کوم فورم چې دغه تر اوسه شیر شوی نه ده چې څرنګه هم د دوی وکولی شي چې آنلاین اپلای ورته و، څرنګه هم په آنلاین بیا دا پروسه دوه کاله نور هم غځوي. ویزې چې راشي مصب ټول افغانان مصب کارونه خپل مخې ته وړي، که دغه ویزې بیا نوې نه شي دا اسنادونه ورنه کړي، دلته کار یې په ټاپه درېږي، کار نشي کوله، مصرف نشي پوره کوله، لایسنس یې په تاریخ تېرېږي، هر څه یې ختمېږي، ټول ډاکومېنټ یې ورسره
د 2021 کال د اګست په 18مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان چې له امریکایي ځواکونو او بنسټونو سره یې کار کوه، د امنیتي ګواښونو له امله د تخلیب په بهیر کې د دوه کلن بشر دوستانه کډوالي ویزو یا پارول له لارې امریکا ته لاړل. نو دوی ډېری یې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دایمي استوګنه ترلاسه کړي او یو بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په همي یوه نړیواله مسله راخلو. د واشنگټن او ریاض په نوښت د سعودي د سودان د جګړې د ښکېل لورو ترمنځ نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د روغې جوړې خبرې کیږي. په سودان کې د پوځ د دوو ډلو ترمنځ له نږدې درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي. تفصیل د احمد شیبر نورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښته خبري لومړی جدي هڅه ده چې د سودان د دوو پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي. دا جګړه چې د پلازمینې خرطوم په شمول په ځینو ښارونو کې روانه ده، تر اوسه پکې په سلګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ریاض او واشنگټن د سودان پوځ او د چټک غبرګون ځواکونه مخکې هم څولي وو چې خبري سره وکړي. د دې دوه ډلو ترمنځ تر اوسه څو ځله د اورمن هڅې شوي او بیا بیا د اوربندونه مات شوي دي. دغو دوو پوځي ډلو په ښکاره دا خبره کړې ده چې دوی د بشري مرستو د رسولو او د جګړې له سیمو د خلکو د وتلو لپاره اوربند ته چمتو دي، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی. د چټک غبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دوقلو چې په حمیدتي مشهور دی وایي هیله یې دا ده چې د دې خبرو له لارې دوی خپل هدف ته ورسیږي چې د جګړو له سیمو د ملکیانو وتل دي. د سودان پوځ بیا وایي چې دوی د جمعې په ماښام جدې ته خپل استازي واستول، خو دا خبره یې کړې ده چې دوی به د چټک غبرګون ډلې له استازو سره مخامخ خبرو ته حاضر نه شي. حمیدتي بیا ویلي دي چې دوی به د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان یا ژوندی نیسي او یا به یې وژني. په سودان کې د جګړې د اپریل په 15مه وروسته تر دې پیل شوې چې د نړیوالو په ملاتړ د یو دیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د انتقالي دورې د رامنځته کېدو هڅې ناکامه شوې. برهان له دوو کلونو راهیسې د پوځي شورا مشي کوي او حمیدتي پخوا د ملیشو مشر و. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. ریاض له برهان او حمیدتي سره نږدې روابط لري. دغه دواړو پخوا سعودي عربستان ته خپل وسلوال استولي وو چې د ریاض په ګټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه وکړي. ریاض په سرې بهیرې کې چې له سودان سره پکې شریک دی امنیت ته اندېښنه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په غزنی کې ځینې تاریخي ابدې رغول کیږي. د طالبانو حکومت چارواکي وايي په غزنی کې هغه تاریخي ابدې رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی وايي په افغانستان کې تاریخي ابدې چې د ټول نړۍ ګډ میراث ګڼل کیږي د سیاسي حالاتو له امله د نړیوالو لپاره غورځول شوې دي. تفصیل لسمی په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت چارواکي وايي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدې چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وايي دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي ابدو څخه لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي ابدې د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي ابدې د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودی ځکه اعلان شي چې پروژه دی نیولې چې هغه اولویت به هغه تور کوش هغه خدای نسدي رغته نږدې وي او نور موږ د خارجي مؤسساتو په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي. خو متاسفانه دا چې د دنیا او خارجي دنیا هم دا څه سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنی دا سي د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلی خیرخوازی اتوی هڅه کوي چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دې په باور په افغانستان کې تاریخي ابدې چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پام غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي ابدې او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي. نو که بیا رغول کیږي او ساتنه یې کیږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو موږ شاهدان یو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي. که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامه ونومول سو هلته هم د جینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د جینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي تر سو هغه دی ابدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملې په داورستیو کې د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
له غزنی بور شو نورستان ته. د نورستان نورګرام لوسوالۍ د پېشګری درې اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي او کندو کپر حالت څخه شکایت کوي. د دوی په وینا چې د سړک تنګوالي او خرابوالي په وجه د موټرونو د شپکېدو امکانات ډېر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند په شګر درې اوسیدونکي وایي سړکونه یې له پخوا کندو کپر او خراب وو، خو وروستیو بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول له کاره بستلی دي.
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې د نامکا کلی اوسیدونکی یم. موسمي بارانونو سره سړک ډیر خراب شوی دی، مکمل دیوالونه یې نړېدلي دي، تګ راتګ بېخي نه کیږي. حکومتدار موټر یم چې ځي نو هغه ډیر په زوره باندې خیږي.
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې نامکا کلی اوسیدونکی یم. سړک زموږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي، د پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی. دوه درې میاشتو کې دوه درې سلور موټر چپه شوي دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، زنانه او ماشومانو بسته ګراتک ډیر زموږ مشکل دی.
د همدې سیمې اوسیدونکي نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ نه اوږدې درې لري چې ګڼ سړکونه خلکو په خپلو مټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي، چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوي او د لګ باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خو شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړي دي، اکثره ملي پیوستون برنامه لاله دا سړکونه وال شوی دي، خو ټول غیر مسلکی شکل باندې دا سړکونه جوړ شوی دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړي دي. نو دا په یو میاش کې چې دی دو پیښې شوي دي، یو چې د کولتن کې موټر چپه شو، شپږ کسبه کې شهیدان شو او اته کسان پکې زخمیانو. د پښاګر کې موټر چپه شو دی، د کې هم یو کس شهید ده او نه لس کسان چې دي زخمیان دي.
په وینا چې په تیر حکومت کې هم د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي ستونزې حکومتي مسؤلینو او د مرستندوی ادارو مشرانو سره شریکی کړي او له بدلون وروسته هم خپل هڅو ته دوام ورکړي، خو کومه مثبته پایله نه لري. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولس او حکومت د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه یو ډول ستونزې ګالي او هڅې پیل کړي چې د ګډ ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي او تنگ هم دي، نو معمولی غفلت هم خدای مکړه د خلکو جون اخلي. میاش کې دوه درې داسې پیخیوي چې په هغه کې سونو ته او د موټروانانو ته وغیرہ ته مالی او جانی تلفات اوري.
د ځای ولسونو په وینا چې ولایت له طبیعي ښکلاو او زیر موډک دی، خو تل ورسره توپیرس چلن کیږي. په تیرو حکومتونو کې هم لپامه غورځول شوی او په اوسنی کې هم د ستونزو هواري ته چندانی توجه نه کیږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو
د خبرونه دوی منی مای ته نږدې یو مخکې لدی چې لند خبرونه او د نیمه نړۍ پروګرام درته ولرو. ورزو ساسي پیغامونه ورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې موږ والپور چارواکو څخه غواړو د بانک او د سراپایم څخه چې کالدار دینه اخلي او پولیسوالیو کې دی بند کې د غنی اتل سولوسوالی دی پاتنه سولوسوالی کې دی جدي غوسی خواجه عمرې ناور اجرستان خوګیانی پر دغه سولوسوالیو کې بند ده. د دې یک سولوسوالی کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزي هندل بهالای سلمانزی رامک رامک او رباط کې هم افغاني په بشپړ ډګر چلیږي. افغاني زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادي رادیو محترم مسولینو ته سلامونه ونه کې هلي دغه کم یو شهرت نه چې تاسو ته درولې ګلو د ماده خوراکې ده او د موږ مشکل چې د روخان په هنتون سره ده. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوی روخان په هنتون اغوي دلته ننګرهار کې پونتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالي تو پایته ورسو. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغ شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنی جنکی شپږ دي زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان په هنتون 2000 افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، ماشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې دوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطه لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانی ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغه څخه شپږ دی زره غواړي، او څوک چې څوک نه پیژني هغه څخه د 17% 2000 غواړي غواړي. نو دغه شماره چې د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومي کده سره اړیکه ونیسي، او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړي د خوراکي، او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونو وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم، ودان خوشاله اوسئ.
تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه ازادي رادیو ته په 00400 شل 22 ولس 40 شپږ سوه یو شمیره باندې راولېږئ.